مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سهار لس بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2022 کال د اپریل 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو او د مشال راډیوي مجله 19 پروګرام هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې ویلي د تیر یو کال په موده کې په هغه هیواد کې د خبریالانو خلاف د تشدد او دړکو شپږ اتیا پیښې رپورټ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په درې ورځني سفر دی او پر کیف د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش د سفر پر مهال د روس لخوا هوایی حملې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نیټورک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2021 کال د مئی نه تر د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې رپورټ شوي دي. فریډم نیټورک د اپریل په 28 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خپل پوره رپورټ به نن د جمعې په ورځ خپروي. د دغه ادارې مشر اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د ریپورت لمخې اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو غیر محفوظه ښار وو.
ثانوي ساتو د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ډول چې په ټولو پیښو کې وو. د شپږ صدر واقع چې د پیښو چې هغه په صرف په اسلام آباد کې شوې نه په دیش په اسلام آباد کې شوې.
د دغه اداره وایي دا ریپورت د صحافت د نړیوالې ورځې په مناسبت خپروي. په ټوله نړۍ کې د مئی درېمه د خبریالۍ د ازادۍ په توګه لمانځل شي. د دغه ریپورت له مخې چې ځینې برخې تېره ورځ د پاکستاني رسنیو سره هم شریک کړل شوي دي، تر مخه یې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د بیان پر ازادۍ سخت بندیز دی او په تیر یو کال کې د خبریالانو خلاف د حملو نهه پیښې د مقدمو درجولو دیارلس پیښې د دړکو ورکولو نه پیښې او د دې سره سره ځینې نورې داسې واقعات مخې ته راغلي چې پکې خبریالانو او د رسنیو مختلفو کارکوونکو ته ګواښونه شوي دي او یا هم له کاره ویستل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینې منورې مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته پر روزه رسول حاضري کړې. نوموړی پر درې ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی. د پاکستان د حکومت په سرکاري ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې شهباز شریف تیره ورځ ویلي چې خوشاله د خپل لومړی سفر د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې ښودل کیږي چې کله ځینې وفاقي وزیران په مسجد نبوي کې روان وي، نو ځینی عمره کوونکي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان دي پر خلاف یې ناری وهي. د دغه پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو په مسجد نبوي کې د سیاسي شعارونو ورکولو او پر کرکې خورولو سخت تنقید هم روان دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډي ایم ای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره د نغدو مالی مرستو لړ کې د 10 کروڑ روپو بل قسط جاري کړی دی چې د یادې ادارې د چارواکو په وینا په دوو ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم په ذریعه ترلاسه شي. د دغه ادارې ویان احسان داور تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه میاشتنی قسط او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د نغدو مرستو لړ کې او د 2000 روپو خوراکي توکي ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مزار شریف خار کې تیر ماخام د سپرلیو په دوو گاډو کې چاودنی شوې دي چې لکبلې لک تر لګه نه تنه وجل شوې دي او دیار لسنور جوبل دي. د چاودنی زیاتره وجل شوې او جوبل تنان د سیمې د شیا مسلک سره تړاو لرونکي کسان دي. د رويټرز خبري اجانس ته راپور لمخې په مزار شریف کې د امنیه کمانډانې بیان محمد آصف وزیری ویلي چې چاودنی په هغو مسافرونکو موټرو کې شوې دي چې په شیاګانو پورې تړاو لري. د رويټرز خبري اجانس له مخې د دغه حملې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. تیر اونۍ هم په مزار شریف کې د شیعه ګانو په یو جماعت کې په چاودنه کې یو لستنه بجل شو. او بل خبر دا چې اوکراین د اپریل په 18 کې افته د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د روس لخوا هوایی برید غندلې او دغه د یو وحشیانه برید په توګه یاد کړی دی. په ټلیګرام د کیف خاروال ویلي چې دوه حمله د شیوچینکیوسکی په سیمه ترسره شوې دي. لا هم په دغه حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی محفوظ دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. دا سو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پاکستان کې د رسنیو د حقوقو د سار یوې ډلې فریډم نیټورک لخوا د اپریل په 18 د جاری شوی یو ریپورت لمخې د مئی 2020 کال نه تر د اپریل 2020 کال پورې په شپږتیا او صحافیانو حمله شوی. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین ځورونه شامل دي. د ریپورت لمخې د تیر یو کال په موده کې څلور خبریالان شوی نه هوتا د وژلو دړکی ورکل شوی دی او داسې نورې د زورونو پیخي هم شامل دي. د دغه ریپورت لمخې د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوی ده. دویم سین صوبه، دریم خیبر پختونخوا، څلورم پنجاب او پنځم بلوچستان خودل شوی ده. نور تفصیل د شاهنواز ترکسیناور.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوې او یو لس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې. د فریډم نیټورک په نوم د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 18 د جاری شوی او ریپورت تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو په ضد شوې. دغه پیښې د مئی 2020 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوې. د فریډم نیټورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل په 18 وویل په وژل شوی کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوې دي چې ژورنالستان وژني، زبانی کیسونه تور کړی شوې دي، خطرناک علاقې کمې دي. د پاکستان افراطي دولتونه په اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کېدلو چې په ټولو پیښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوې، یعنی دوه دېرش په اسلام آباد کې شوې دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوې دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتاره شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنا په کوم ځای کې په زور ایسار شوي او یا بندې کړې شوي دي. څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوی کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 2020 کې وژل شوی، د ټي وي چینل سره کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2020 کې وژل شوی او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2020 کې د تشدد وروسته وژل شوی، او څلورم شاهد زهري نومیده چې دی یو ټي وي چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2020 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کیو سټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل کده یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چی وای زوروي
کچره د سلسله رپورټ را مختشو دي د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څخه پات چې ته مال تا دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کول شو. دغه شکایت د دغه ادارې عملی ګام پورته کول شي او د ژورنالیست یا د هغې میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي، جرمانه لګول شي یا بندول بندش کول شي.
د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. دریمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوي. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر ښه دی، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څارلاندې راولي. د ریپورت تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوی، درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوی، درې پیخي د جرم کونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوی، او دوه ویش پیخي مکمل د نامعلوم خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه د معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورت کې زیاته شوی یو ویش پیخي بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو راځي. وی بلی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ په هنتون کې د اپریل په 26مه نیټه بریث کې د وچل شو درې چنایانو یو پاکستانی وګړي د وچني سیمواري بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوچستانو وسلوارو ډلو چینایان په نخه کړی دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حمله شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوې دي. خو پښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان تر جوړېدو سره په 13 کلونو کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده، چې پر ضد هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچستانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخې په ځان کې شامل کړی وو، او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح د تړون لمخې کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه کتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتی ځواکونه په نښه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 کال کې پیل شوی، دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حملې کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتنه دا ده چې بلوچي وسلوالي ډلې پر چینایانو ولې حملې کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دلته نه پرېږدي، چې هغه ازمر د سایل او د وسایل استعمال کوي، او دا د نوي ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا ازمر سایل او وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې مکران کې چې هغه شروع سو نری تا کوټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی، هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی، چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلواله ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلواله ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلواله ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28مه نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کرو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایی ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تللې. دوی په امدن نوکر همکاریو او روزګار کې برخه نه لري. ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود د پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی خو په جنگی سیمو بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړې ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګ سه اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان نوې مرکزی حکومت وایي د خبرو لاري په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کورم استاد ساجد حسین توري وایي حکومت یې پلان لري چې کوم مسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې امنیت پر ځای کولو لپاره باید بې توپیره عملیات وشي. افغان طالبانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نور تفصیل د اصرار علم مومن نو.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کورم استاد ساجد حسین توري وایي په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتیدونکو بدمنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټي ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی پرون یې مشال ډو تو ویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پارلماني استادو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلی مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه لري. نو دی وایي نه مطلب دی چې مخکمه مطلب دی چې مذاکرات شوي دي، جرګي پکې شوي دي، خبرې روانې وي.
روان کال تر دې دمات سباندې 15 هدفي بریدونه رپورٹ شوی دی چې د زیاترو ذمہواري طریق طالبان پاکستان منلې. په دې بریدونو کې لسګونه ولسی وګړي، پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوی دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوې خو د مشال ډیو خبر جلان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا شل، جنوبي وزیرستان کې شل، شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جانخیلو کې شاوخوا شپږ هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 8 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلي محقق سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جانخیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوې حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي. خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډو تویل چې امنیت پر ځای کول د ولسی حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وایي باید پوځ په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به توپیر عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پورا د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو تو ویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بدون زیات شوي دي. نوموړی وای اسلام آباد ته په کار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې قبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بل خوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستان په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی و دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالیږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله وچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مخ بریدونه کیږي خو پاکستان نه کوي. ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدا کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل دې د وجه نه نه روزي.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهرې کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو راځو یو بل موضوع ته. په پیښور او خوش سیمو کې مېشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړ کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر منځلو نه محروم دي. دوی وای په تورخم کې ډېره سختي ده او بغیر اسناد پر سوک سفر نشي کولی. دوی وای په خوا به پیښور نه خلک ډېر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلل راتلل او په یو ځای به د اختر خوشحالۍ لمانځلي، خو اوس ډېر کلونه وشول چې یو بل سره یې نه دي لیدلي. د تورخم انتظامی چارواکي وای چې د پولیس سمبالولو د پالیسۍ لاندې د وفاقي حکومت په وینا چاته اجازه نشي ورکولی چې په تورخم د پاسپورت او یا د ویزې پرته تګ راتګ وکړي او دغه ګام یې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي او امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامله دې وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژدمې که ترور لورې ده او پنځه کاله شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه څه رقم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شیین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شي وړی.
په تورخم کې د سفري بندیزونو نه متاثره شوي ځینې نورو افغان وګړو هم راسره خپل احساسات شاری کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالی. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلی دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته یې، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر خو خوشحاله یو. اوس دې مالا تعالی په کې خیر واچي. خدا زمونږ د حکومت نه د هغې خوا او د دې خوا نه ډېر دا خبره زموږ زړه دی چې دې دا خلک مسافر د هغه خوانه هم را پرېږدي او د دې خوانه هم پرېږدي. د دې خوانه هم تذکیري باندې مخکې پرېښودل، اوس بیا وایي بندیز دی، اوس دا پنځه ورځو دپاره بیا دغه ورکړی دی. بے بندی نو دا زمونگا و پاکستان او دا افغانستان خو سر نرغی گی خور او خرایاد سر سر رشتی کڑی او بل سر
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي. په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر نادو په تګ را تګ باندې بندیز لګولای او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ را تګ کې ډیر کمای راغلی. د پاکستان امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخمی پاسپورټ او ویزا دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې په صحت کارت د علاج ته مستقل کولو لپاره د خیبر پختونخوا کابینې دې ته قانوني شکل ورکولو فیصله کړې. حکومتي چارواکو روانه اونۍ ویلي چې د صوبایي کابینې نه د منظورېدو وروسته به دوی په دې اړه په اسمبلی کې قانون سازي هم کوي. د چارواکو په خبره د دغې وروسته به خلک کولی شي چې په مستقله توګه په صحت کارت خپل علاج وکړي او د دغه سهولت نه ګټه پورته کړي. بلخوا که خلک دغه حکومتي ګام ستایي نو دا غوښتنه هم کوي چې باید په صحت کارت کې او پی ډی او یا د ډاکټر لخوا عامه کتنه او د دوایانو خرچه هم شامل کړي شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نو.
د اپریل په 28 د خیبر پختونخوا وزیرالعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې صحت کارت ته به قانوني شکل ورکول شي چې د صوبي ولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي. د کابینې غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د صحت او خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیوي پیغام کې په دې باب لا ویلي چې کابینې منظوري ورکړه او زر به د اسمبلی نه په دې اړه قانون هم پاس کړي.
صحت کارت پروګرام کو پرمننت کور دینے کے لیے ہم نے آج کابینت سے
صحت کارت پروګرام مستقلولو لپاره موږ د کابینې نه یو قانون پاس کړو. دا کم دلاندې چې په خیبر پختونخوا ولس همیشه لپاره خپل علاج د صوبې په سرکاري یا شخصي روغتونونو کې وړیا کولی شي او ان شاء الله د ورځې وروسته به دا قانون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کیږي او منظوریږي به هم او صحت کارت پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زموږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کولی شي او دا صحت کارت پلس دا ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی
او پرائیویټ سیکٹر میں لے سکیں گے. یہ صحت کارڈ پلس پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے پورے پختونخوا میں لی.
پتہ کا صحت کارڈ باندھے داخل کورونا دا غڑو علاج کون کی محمد کاشف وائی چے ڈیر غورا سہولت تے او کم مستقل شو نو بیا خو ڈیر خدے خوائی زن روختنوں کے پا خصوصی توگا پرائیویٹ یا شخصی کی ستون جیوی نو باید حکومت دے لختا ہم پاملر نہ بکڑی.
زمون دا کورونا دا دو تنو علاج پا صحت کارڈ باندھے تروس وقت پورے شوی دے چاگا انتہائی گران علاجوں نو یو اپریشن وو او یو چگم دے نو سخت تب وا چ پاگی باندھے ڈیر زیادہ پیسے لگے دے زمون بلگے دے خواہ چونکہ صوبائی حکومت مو تر صحت کارڈ پر شکل کے آغا ٹول علاج او دا آپریشن سامان مو لا فری را کڑے دے او مو دی خ پورا مطمئن ہو.
وڑے وڑے مسئلے ہم دا لوکل ہسپتالوں نا پ باز ہسپتالوں کے باز لاجونا یا باز آپریشن پ دے باندې نکیگی پکار چ دا غلط ہم پورا خیال کڑی شی چ دا مسئلے ہم ختم شی بڑا دا دے مستقل کے دل پ قانون سازے سرا دا خدا دے پاس ہم ڈر خ قدم دے.
محمد وصال چ دا صوبے پ بیل بیل روختنوں کے ڈیوٹی کوی او شخصی دویانو کمپنی کے مینیجر دے وای چې صحت کارت ډیر ګټور سیز دی خو کمې پکې دا دی چې کم عام او پی ډی کې روزانه په زرګونو مریضانو کتنه وي یا د ډاکټرانو معاینه دوایان یا ټیسټونه او یا ایکس رې نو دا پکې نشته دی نو پکار ده چې دا هم پکې شامل کړي ځکه نو هر بیماری له سړی داخليږي او نه هر چاته دا اپریشن ضرورت وي.
صحت کارت چې کم دی د غریبانو لپاره ډیر پیدمن دی خو صحت کارت کې دا مسله را چې پاغي کې نور علاج چې کم دی ډیر نه کیږي لکه د ډاکټر معاینه پکې نکیگی داغین علاوہ ایکس رے وستلی هغه پکې نکیگی دوایان غشتلی هغه پکې نکیگی نو چونکه دا سیزونا کو پکې اوم شروع شو نو صحت کارت باندې به غریبانو ته ډیر زیاته پیدا ملو شي.
دا پامل دا چې صحت کارت پلس باندې هر کورنۍ هغه علاج وړیا کول شي کوم ناروغي لپاره چې مریض په روغتون کې داخله ول شي چې پکې اپریشن هم شامل دي. دا سرکاري شمیرو تر مخه دا خیبر پختونخوا او اشاریه 2 میلیونه کورنه دا صحت کارت نه ګټه ترلاسه کوي او هر کورنه د کال لسلک روپو پورې علاج کول شي. ولې د حکومت په دې پروګرام باندې د کال 13 ارب روپے خرچه راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدلې او هلته یې پر روزه رسول حاضری کړې. نوموړی په درې ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلې. د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی تیر ورځ د صوبایي اسمبلی د غونډې د پیل لږ سات وړاندې اعلان وکړ چې د اسمبلی غونډې د مئی میاشتې د 14 نیټې پورې ځنډولې ده. تمه کېده چې په پرونۍ غونډه کې به د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاري خلاف پر عدم اعتماد رائے اچول کې دي. او په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نتورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په تیر یو کال کې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو خبریالانو خلاف شپږ اتیا د تشدد او زورونو بلابلې پیښې رپورټ شوې دي. او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکې او شیرونه وړاندې کوو. نو که وخت در سره وي، را سره پاتې شي او خپل ادبي تنده د هنر له زرینې چینې ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکواله او شاعره ده. هغه د خیبر پختونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکې ده. د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبي هلی ځلی کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شعرونو ټولګې چاپ شوې ده چې چغار می اورنومیږي. مالا نوموړې سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې چې دلته درته وړاندې کوم. او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اورېدل شي.
ډېره مننه چې ما ته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما ته لوګ ته ځله کرک لتمبر سره دی. او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه، پورا سو کلو کې زما صرف تعلق ته شاعر سره دي. نور به خو مخې ته شاید نه راغله. جی
فرشته بهر څومره وخت نه شاعری کوي؟
جی مشومتوب نه د سو غنه چې کومه هم مشومتوب کې به صرف ټاپلي کلامات کوټلي کلمه مې کول او هم اتم دوران کې او نثر به مې زیات لیکو. خو بیا په 2013 کې مې بقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره شاعری کړې ده او دا چرته چاپ شوې ده؟
او ډومبه همې چې شاعری کوله، فیروزان صدیق للا وراته په اخبار کې چاپوله.
ښه.
وحدت اخبار او هیواد اخبار دا وسی کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو. پښتون کې هم بعضې وخت لیکل راغلي دي.
ښه.
بیا کتاب تر راغلم. کتاب کې مې خپل شاعری بند کړله 2020 کې افریل میاشت کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړي. کتاب مو سنو میږي په دغه کتاب کې څه سدي؟
زما کتاب په کال 2020 افریل میاشت کې چاپ شوی دی. چاغار می اور په نوم باندې.
اها.
او نثر سوري نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کول شي فرشته بهار زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سنمونه واوروي، سه غزل ورته وسووروي؟
سیدا غزل سره شریک کوم.
مهربان.
د سترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوی. د سترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوی. زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړند شوی. نا دا د سوار لسمی د سپوږمۍ رڼا خو نه ده. نا دا د سوار لسمی د سپوږمۍ رڼا خو نه ده. نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړن شوی. ای مړه د مرهم په لاس آزاد دي کنه درد. ای مړه د مرهم په لاس آزاد دي کنه درد. د زړه می د زخمونو په زنځیر راز وړن شوی. داتا یې چې د خپل هتاګانو احساس نکړي داتا یې چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا زم په احساس چې می زمير راز ورن شوی آشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا آشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا دا خوب برښتیا نشي دا تبیر راز ورن شوی
خل شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح اخلي شیرونه شیر چې کلولې کوي ډاره کې چرته پوسټ کوي کنه سوګي درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسله را ته دا و چې په نظم سوري په دې وزن باندې نه پوهې دم وزن کې را تړې را مسله وا بیا اسلم سلیک صاحب کم سندرغاړي چې دی اغه ما ته ویل چې تاسو خیال ډیر خلې دی هو تاسو چې د کم شروع نه فست کوي دی کې وزن کې مسله ده
ها جی
بیا زه دا سره ملګری شوم په فیسبوک بناړی باندې
ها
اګه کې ملګری شوم نو اګه کې بیا غر سره دا مرسته وکړه لا غی نه پس بیا د چا سره تاسو دغه نه دکړي خو صدق لاله سره دا مشوره کوله چې دا شیر ز څنګه کما باز واخ په شیخ شیر به زما هغه به سحدریزی بیلر الله سخت پاو هغه راته دا نرم اولو دا غرا کړه مشوره را کړه چې دا شیر تاسو نرم لفظونو کې راوړی لکه زما دې ودا غ شیر ودا سچې زمیر یې مرد ایمان تور تبخه زمیر یې مرد ایمان تور تبخه مون سپسینه کېږي کفر ولاړ دې هغه ما ته ویل چې دا تاسو نرم کې بیا ما دا د سکو زمیر یې مرد ایمان تور تبخې مون سپسینه کېږي منکر ولاړ دې نو دا سه استاد به ملرلی وي او اوس الحمدلله پخپل باندې دا کومه
صحیح اوس چې ته پخپل
خپل
اصلاح خپل کول شي او خپل شیرونه په سوچا باندې خلکو ته وړاندې کول شي نو شاو خواسته سو په سیمه کې د نورو جنکو سره چې د شیر او ادب سره علاقه لري خو لا دا غوي هنر ترشل شوی نه د کومک کوي غوي سره
او ز یو جنې دا سبق کې نه دی ویل نه لوسته دا خوري خپل تخلیک کوي ډیر زیات خپل تخلیک کوي خیال به انتها خپل دیږي کې دا مسله شته دي
صحیح
اګه کتاب مونږ واړو چې چا پیګو او تلون کې کال کې یا په دی روان کال کې او کدا واخ زه د بابا غم وهله ما یا تکلیف را تا هغه سمه واچا کی کتاب کی غلطه او بس ما ټکی کمال لا را ته ویل چې دا تاسو سم کی
ها
او سلګي پنوم باندې شاعری کی
صحیح
او کوشش ومه چې داګه سره غو کوم د سنور هم سوجي نه کښته په خیال کې مې چې هغه سره خوري وکم
صحیح فرشته بهر جنکو د پاره په پښتونخوا کې شاعری کول آسان کار دی کګران
به انتها ګران کار دی
ولی
او ولی دا سې چې جنکه یو خو چې د کلم په جواب باندې شیر خود مینه او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري او بل دا چې اګه ته خما ها د سې نظر کیږي چې دا ضرور مې نه شوی دا یا بل سم مسئله در سره او کاغه د سې وی هم نه او بیا داږي سره چې د قرانه مرسته نه بیا هوته بهر دنیا دې رضایت سختای او چې د قرانه مرسته یې نو بیا ورته یو سن اساس نه وي
تاسو سره سمره مرسته حاصل ده د خپل قرانه
ځکه د ځان په حق له اوه مانو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرسته نه وه تر دې چې زما صرف دوه خويندې هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي زمونږه خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کرونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022م کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده ویریدم ډېره سخته ویریدم چا به ما ته څه وایي او څه ته سور به وي هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې هغه راغلو ډېر زیات خوشحاله شو لاهور کې پاتې کیږي زما کتاب یې وکتو وای نه زولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو بهي نه ممکن و زما د پاره او زما کتاب ته چې کله د کلثوم زیب بی بی طرف نه کوم پروګرام کې ایوارډ وشو اګه ما په ټلیفون کو اګه ما ته ویل چې ته برازي نو ما د سده خلینو ته وختل چې سم ده به ما شزه به در زمو شاته په ځن پر سم ډیر وخندل ما ویل چې دا خو د دې څور ته ویلې دا خو نه ممکنه خبره ده بیا ما ورته ویل چې زما ورور ته وایم نو ما ورور ته ویل اګه ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا وویل چې تاسو بنا ورته وکړي، ځکه چې زما د کور حالات ډېر زیات سخت دي، او بنا ورته وکړي. هغه ماته ویل نه بنا به ورته نه کوو زوه، او بیا بړومبی ځل زما تګو د ورور سره، او خوشحاله شوم اجازه یې راکړه. اوس راته هغه ټول تکلیفونه نشته، ختم شوي دي.
صحیح نو اللہ دیو کی چھ لان اوڈر پر مختگو کی اس چھ دا قرآن امرست ہم در تاثر لدا تاثر نبا مانے نو کچھ مانگا مقیمتی وقت را کہ یو غزل لاتا بلوو رای پی بخود پا مانیو کو
سمدا غزل لی چھ سنگ دی خوک شورا نزڑا بخن غوار مزا سنگ دی خوک شورا نزڑو بخن غواڑ مزو ما خو پر ہر در لگنڈو بخن غواڑ مزو دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دمین زہر شو او با بخن غواڑ مزو زما پزڑ کی وزرتش تا محبت خوندہ زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بے وفا چې میګنو بخنه غواړه مزه پوینو سور سلو ی خپل کړو پسلګو ی اوین پوینو سور سلو ی خپل کړو پسلګو ی اوین بابا پتا مې اوبایل بخنه غواړه مزه ما پکې سا اخستاینه شو یاره د ما بهار ما پکې سا اخستاینه شو یاره د ما بهار نیت کې دیوا تورت یاره بخنه غواړه مزه
رشتہ بہار ڈیر زیات مننا چی مشال ریڈیو سر مخبر اوکڑی مشال ریڈیوی مجلہ کی وستا سودا مرکا زمون خوین دورون اور دلی یو پدی ہلا چی خوخه کڑی بای کور مو ودان جوندے وسی
مننا دا سن ہم یو نڑے مننا چی ما تمو قیمتی وقت کے وقت راکو
دوا فرشتہ بہر چی مگ ور سره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړې وي. که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دیش میرا 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړی کا کې شی چې در سره مرکه وکړو. د مشال رډیوی مجله د دوشنبه یا ګل په ورځ په 2:30 د سې شنبه یا 9 په ورځ په 3:30 او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خبريږي. د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے اوریدون کو مخ کی تردی چھ بل مطلب در تھوڑا نکڑم د سوابی سمی د خوگجب شاعر جاوید شاہ درمان یو ډیر خستہ غزل تفستا زوڑا نکو تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پسی خفا نا منا تا پسی خمری سڑے تا تا ته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه، تا پسې خمرې سړی، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی. تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې کشي پولې سرات به هم وهي سړې، تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی، تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سلا د زهرو ګولې خوري سړې. ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی. تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده، تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده، تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راضي سړی، او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه، تا پسې خمري سړی. دا شعر د جاوید شاه درمانو چې مدر ته وړاندې کړ. اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهار ته، چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال، خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي. نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي، راډیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګوډه چې دین وغه د اوریدونکو سره شریک شي. ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او بس دغه څه ده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو، بچپن نه زما دا شوق چې راځه هم سو کم سو لیکم سوول ولم، نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم. یو ناڅاپي غونډه حادثه و، زه دغه خبر بیا تکرارم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځې ولې ونه نه مې چې په غمې تیر اومه. دا یو ټاپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه پز مکه پراته ولې د نو بس دې زه ځان ته داسې را وکښ کولم چې بس په ادبي دنیا کې بس راګټ شم، نو بس دا غینه د غلیک تخلیق شروع دې په کوهاټ کې ژوند کوم، همدل تک چې دې نو وسم کار روزګار کوم، او بیا د صحافت او د ادب څنګه تاسو ذکر وکړو، نو بس دا شغل دې روان دې په دې سلسله کې چې ملګرو سره رابطه هم وي او چرتال زلکی کی پاغه کې هم ګډون کوم.
صحیح. په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
نجیب امیر صاحب، زب ځان ته ډېر خوش قسمت وای ما تاسو د مینوالو مینه د پرزوینه د چ شکر الحمدلله. په کوهاټ کې چې سمره ټوله نظام د ټولو سره سنا سره واسطه ضرور شته، لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر وکي، او زه د یو ټوله نه هم نه یم او د ټولو ټوله نه یم. نو په خپل ساحلی کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1980 کې جوړه ده. رحمت شاه رحمت دا غي بانی دي، او اوس هم شکر دي ژوند دي، او ایوب صابر صاحب دي، دا سټیر مشران کوي، مروت صاحب دي، دا غي خلکو په تصویر کې د ټولنه کې ما ګډون کړو. بیا په دې وخت کې زه دا غي مشر سکرټر يم، اباسین ادبي ټولنه کوهاټ دا غي ز صدر يم، او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړ چې زه سنه س واس ذریعہ باندې غي سره يم، چې غي غونډې کې ما را غواړي زور سره شرکت کوم، نو زه ټول سره په سنه سو دو يم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب، دغه ادبي جرګي چې دی دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی؟
نجیب امیر صاحب، دا حقیقت خوز داسې دی لکه د انور روخانه دی چې کدا ادبی جرګې ادبی ټولنه نه وینو شاید چې پښتو ژبه وا خو دومره پرمختګ نه وکړي کوم چې نن کړی دی یا شوی دی. نو د دوی کردار خو دومره دی چې په دې سمره هم خبرې وشي کمې به وي چې د ابتدا نه صدی صدی مخکې چې دی نو کومه پورې چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې ښودلی شوی دی او دغه سلسله تر دې دمه را روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعه هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نه شو بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1902 کې یو ټولنه وه چې هغه لاچی کې وه او بیا دغسې د هغې نه پس اوس دې وخت چې دی نو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري. ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي خو بهرحال شته. نو دې نه معلومه شوه چې ټولنې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوئ اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده او پښتو هر سړی لیکلی شي. هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې چېرته هم چې پښتون میشت دی نو اوس پښتو لیکلی شي. خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه. نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به. نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و؟
بیخي ډیر. تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کوهاټ خبره به وکړم او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی. هغه یې راغوښتي دي کې لاسونه یې اخیستي دي. نو د ټولنو ډېر زیات کار دی نن چې د خلک کومه پښتو لیکي. ټیک دی ستاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو د ور اوس راغلو د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی د عامو خلکو پښتو یې پیزده کړي لیکلي هم او ویل هم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کومه ټکو کیږي؟ د دوی نه بغیر څه فکر کوي چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن په کې نه وي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب عامر صاحب یقیناً چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلې ده لوست دا یې په هغه کې کار کړی مونږ ته ستاینه د هغوی په کار ده. د هغوی خپل برخه کردار دی د هغې نه انکار نه شي کېدی. نو دا نورو غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دی لکه مونږ به په دې حوالې سره د ایب صابر نوم واخلو. دومره ډیر کار یې کړی دومره معیاري کار یې کړی دی چې هغه به تر څو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي کله به هم هیر نه شي. بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخښي هغوی په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حوالے ز خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته. او دغه بیا سلسله را روانه ته د مخود ادونو من داسې دي چې د دوی کار به خي زیات معیاري هم دي. او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شو کم دی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم خو مشکلات هم ودي دا سکار کړی چې د نورو د لپاره مثال قائم کړی دی.
صحیح. بالکل همداسې دا او دا سلسله تر نن را روانه ده. فیروز خان صادق صاحب تر رسیدي او د دې نه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه دغه لړۍ روانه ده. بې له شکه چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق صاحب ستاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب عامر صاحب زما خو دوه کتابونه چاپ دي. یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه په کال 2014 کې یو سیمینار دپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی. یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي.
او دا دغه څه نومېږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکل
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابله.
لکوتله تر کابل. ها
جی.
صحیح. نو دوه کتابونه مو چاپ
دي. یو سراخ په د نوال سره سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم دی ادبی رائټرز ګیلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ورپېښ شوی دی.
صحیح. نو مونږ اوس خبر شو، اوس مبارکي قبول کړئ، د دې خبر ډیر وخت نه
تللی او د تاسو د ټولو اعزاز، تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل، او همدغه سیده مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته مو وي او چې څه پرمختګ هم کیږي، دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټول شریکه ګټه دی.
بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبریالي، شاعري، نثر لیکل، ادبي جرګو ته ځان رسول او کلی ولس پالل، دا خو به ګران کار وي، خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو یو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مهنه ته اسانه دي.
بالکل.
نو نجيب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا ساده، خو چې کله شوق وي نو زهم چې دا ټول خبرې ممکن دي. نو یقینا هم دا ټول ته لست دی، لیک دی، نغه سکور کړي دي، او ورسره زه وظیفه هم لرم کنه.
صحیح، رسمي وظیفه هم لري.
ها، رسمي وظیفه هم لرم، بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم، اخبار کې هم. نو بس دا ټول سلسله دي، خو د الله مهرباني او ستاسو د غوښتنو مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې راسمه ټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب، تاسو خو د شاعری تر څنګ د خبریالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لرئ. وحدت ډیر په خوار ایسي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نیم، نو ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي، د خپل صحافتي سرګرمیو په اړه کوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
نجيب امیر صاحب، صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق، بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې مالیکل شروع کړل، او ورسته بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې، نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کالونو لیکم گنگوسې په نوم باندې وحدت کې، اوس هم چاپ کېږي، بلکې نن هم چاپ شوی دی. نو بیا ورسره چې د پښتو ځین نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو، دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل، نو په هغه کې هم ما کوشش کړی د اردو اخبارونو خو ما پکې پښتو لیکل، کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې، او د ریډیو د لارې هم دغه څه چې کله دلته پکا نن تقریبا 14 کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شونه، بیا په هغه کې او د لایک زاده لایک صاحب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دوا خبرونه پکې ما واخستل. یو ادبی د چې اوس هم غشته، او یو داسې ته چې هغه زما کومه پیشه ده د صحافت هغه سره واسطه ده. تیرې اونۍ کومې چې زمونږ حکومتي هلې ځلې دي یا ځلې انتظامیه ده، نو په هغه باندې اډانه یو رپورټ بیا هم نشر کوم. نو په دغه سي د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره د بیم، او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي، نو زه هغه کار کوم. هغه هر څومره مشکل وي، الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح، الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره. فیروز خان صادق صاحب، زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت را کوي، نو که صدر نو ورو خوان بو کې ساسو ډیر مده شو ما ساسو غزل نه دی اوریدل، نو ورو خوان بو کې اوریدون کې ومته خوان وخت.
مننه، خوشاله سینې جبه امیر صاحب. یو غزل دی چې می دلبر اوس هغه پات نه دی، چې می دلبر اوس هغه پات نه دی، زما نظر اوس هغه پات نه دی، او نه د حجرو هغه خوندو نشته دی، نه د حجرو هغه خوندو نشته دی، نه مو ګدر اوس هغه پات نه دی. او نجيب امیر صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادیږي، اوس د ګلونو په خار نه یادیږي، خار په خبر اوس هغه پات نه دی، او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی، چې یې منبر اوس هغه پات نه دی. او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی، اوس د چرچنو هغه شور نشته دی، زیړ مازیګر اوس هغه پات نه دی. او چې میزوانی لاړه لتیره شوله، چې میزوانی لاړه لتیره شوله، زور او زیګر اوس هغه پات نه دی. او اوس که هر څو صادق غزل وای، خو یې اثر اوس هغه پات نه دی.
واه واه واه، بالکل اثر پاتې دی صادق صاحب، او دا خو گل ته وي د خپل ښایست احساس نه کیږي، نورې خوشبوئی ته ناست وي کنه وږمو ته ناست وي. صادق صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړو، خپل ډیر ښکلی کلام مو هم اوریدونکو سره شریک.
ډیره مننه ستاسو هم، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته بیا هم سلامونه، نیکې هیلې، او چرته چې وي خوشحاله اوسئ.
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو ملما کړو، موږ لاغوی مننه کوو چې زموږ بلنه منلې و، او تاسو نه په دې مننه کوو چې دې خبرونې ته غوښوي. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ موږ ته د خپل سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولیږئ چې په دې خبرونه کې د تنه شرکو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. همدارنګه که تاسو د ادب سره تعلق لرئ، په نثر او نظم کې مو کار کړی وي، او غواړئ چې موږ در سره مرکه وکړو، نو را سره